پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ورځې 12 بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي که امریکایي ځواکونه له افغانستانه وزي باید افغانستان ته د 1980 لسیزې په شان بیا شا ونړوي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خپرونه کې اورئ. خو لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته چې ملالۍ بشیر یې وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. په هلمند او لوګر ولایتونو کې په نظامی عملیاتو کې 8 طالبان وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي واشنگتن ته د سفر پر مهال ویلي چې امریکا باید په افغانستان کې ښکیل پاتې سي او فرانسه خپله یوازینۍ الوتکه لیږونکې بیړۍ منځني ختیځ ته استوي. بشپړه خبرونه. په هلمند او لوګر ولایت کې په نظامی عملیاتو کې 8 طالبان وژل شوي دي. د دفاع وزارت څخه په خبر سوي اعلامیه کې راغلي چې په هلمند کې پر نهر سراج ولسوالۍ کې هوایي حمله شوی او 6 طالبان وژل دي. په همدې اعلامیه کې راغلي چې په لوګر کې کوماندو ځواکونو په چرخ ولسوالۍ کې عملیات کړي او 2 طالبان وژل او 2 نور یې نیولې دي. اعلامیه لیکي چې د دغو عملیاتو پر مهال د طالبانو د وسلې یو دیپو او نور مهمات هم نیول شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه ازادي راډیو ته څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د 209 شاهین قلی اردو په اعلامیه کې راغلي چې په بلخ ولایت کې د چاربولک ولسوالۍ په رحمت آباد او نوارید کلیو کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. د خبر پاڼې په وینا په دې نښته کې 2 طالبان وژل شوي دي او د ملي اردو یو سرتیری ټپي شوی دی. طالبانو په دې اړه هم تر اوسه رسنیو ته څه نه دی ویلي. کاناډا، اوکراین، سویډن، افغانستان او انګلستان په ایران کې د وشتل سوي اوکراینی الوتکې د قربانیانو کورنۍ ته د ځواب ویلو په هدف یو چوکاټ رامنځته کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څخه په خبر سوي خبر پاڼه کې راغلي چې دا پریکړه د پنځشنبې په ورځ وسوه. یاد هیوادونه د تهران د هوایی پیښې د همغږۍ او د قربانیانو کورنۍ ته د ځواب ویلو د نړیوالې ډلې غړي دي. دوی پرون په لندن کې د کاناډا په سفارت کې سره ولیدل. د معلوماتو له مخې هغه چوکاټ چې ورباندې پریکړه وسوه په 5 مهمو برخو باندې تمرکز لري. لومړی دا چې چارواکو ته قونسلي خدمتونه برابرول، دوهم شفافیت او د بیرته ستنېدو پروسه په بشپړه ناوی تر سره کول، دریم د ملکی هوایی چلند له نړیوال کنوانسیون سره مطابقت، ایران به د قربانیانو کورنۍ ته د زیان تاوان ورکوي او د شفافو قضایي اقداماتو له لارې به هغه کسان ځواب ورکوي چې د دې عمل مسؤلین دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي واشنگتن ته د سفر پر مهال ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو کله افغانستان څخه بلاخره سرتیری باسي هم باید په دې هیواد کې ښکیل پاتې سي. شاه محمود قریشي چې ټاکل سوی د نن جمعه به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو سره وګوري، یادونه کړې چې واشنگتن د افغانستان په اړه د نه پاملرنې هغې پالیسۍ ته ستون نیسي چې د 1980 کال د پخواني شوروي اتحاد د سرتیرو د وتلو وروسته یې خپله کړې وه. قریشي چې د ستراتیژیکو او نړیوالو څیړنو په مرکز کې یې خبرې کولې وویل، اتیایمه کلیزه مه تکراروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه، ان کله طالبانو سره یو بریالی توافق وسی هم باید امریکا متحده ایالاتونه ملګری او د ائتلاف شریکان یې په لا ډیر بامسؤلیته توګه له افغانستان څخه ووزي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په وینا دوی باید ښکیل پاتې سي د جګړې لپاره نه بلکې د رغونې لپاره. امریکایي ځواکونه له 2000 لومړي کال راهیسې چې د طالبانو رژیم یې نسکور کړ، په افغانستان کې د افراطي وسلوالو ډلو سره جګړه کې ښکیل دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ لیوالتیا ښودلې چې د امریکا دا اوږده جګړه به پای ته رسوي او له افغانستان څخه به شاوخوا 14 امریکایي سرتیری باسي. تاسیز مشغل ازادي راډیو او ری او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د امریکا پوځ وایي د جنوري په 8 په عراق کې د امریکا پر پوځي اډو د ایران له برید وروسته د کمی مغزي صدمې له کبله د 11 امریکایي سرتیرو درملنه شوې ده. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي و په دې پیښه کې هیڅ امریکایانو ته زیان نه دی رسیدلی. د امریکا د پاوز د مرکزی قومندی ویاند بیل اربن د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې ویل په داسې حال کې چې پر الاسد هوایی اډې د جنوري په 8 نیټه د ایران په برید کې هیڅ امریکایي سرتیری نه دی وژل سوی. د مغزي صدمې د اعلامیو د علایمو له کبله د څو تنو درملنه وسوه او لا هم تر ارزونې لاندې دي. نوموړي زیاته کړې چې د برید څخه په وروسته ورځو کې یو شمیر سرتیری د ډېر احتیاط له کبله د الاسد له پوځي اډې څخه په جرمني او کویت کې د امریکا پوځي طبي مرکزونو ته د نورو معایناتو لپاره انتقال سول. د امریکا د پوز د دی ویان په وینا کله چې دا سرتیری د دندې لپاره چمتو بلل سوی وو نو تمه ده چې له معایناتو وروسته به بیرته عراق ته ستانه سي. د برید پر مهال په الاسد پوځي اډه کې شاوخوا 1500 سرتیری وو چې ډیرو د ایران د توغندیو د برید له خبرداري وروسته د توغندیو د لګیدو پر مهال په خوندي مورچلو کې پناه اخیستې وه. او فرانسا خپل یوازنی الوتکه لیژونکي بیړۍ منځني ختیځ ته استوي چې دغلته د داعش پر ضد د ائتلاف د ځواکونو په عملیاتو کې برخه واخلي. دا خبره د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون کړې ده. مکرون د نوي کال په وینا کې د خپل هیواد پوځیانو ته ویل د دې هیواد الوتکه لیژونکي بیړۍ به د روان میلادي کال له جنوري تر اپریل پورې په منځني ختیځ کې په نوو عملیاتو کې برخه واخلي او وروسته به د اطلس سمندر او شمالي بحیرې ته ولاړه سي. د امریکا په مشرۍ د عملیات د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد دي. د خبرونو پای
زموږ شخله آزادي رادیو اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای امریکا کله افغانستان څخه ځواکونه باسي هم باید د دې هیواد اقتصادي ملاتړ ته دوام ورکړي. راپور نوایی طالبان له موقت اوربند سره موافقه کړي. کو اکبر آغا شک لري
زته طالبان او اوربند په بار باندې خپل سیاسي توان بولی چې اوربند دی وکی.
په میدان وردګ کې ځینې خلک وایي د لارو د بندېدو له کبله کړاوونه زیات شوي.
یو مریض پیښ ولا دی هغه نه و چې د تشپخانه سوال وای چې ستل بس د سوار کله.
په کونړ کې له نورو سیمو څخه راغلي خلک له سین څخه سره زر ټولوي. څنګه یې ټولوي په دې اړه هم یو راپور لرو. د دې خبرونې دوهمه نیمایي مو انتخاباتي پروګرام ته ځانګړې ده. زمو شخله آزادی رادیو او آزادی رادیو په منځنۍ صفه 12.5 نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه واوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی واشنگتن ته د سفر په مهال ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه کله افغانستان څخه بل اخر خپل پوځیان باسي هم باید په دې هیواد کې شکیل پاتې شي. قریشی دا څرګندونه په داسې وخت کې وکړه چې ویل کیږي امریکا او طالبان د سولې موافقې ته نږدې شوي دي. شغل قریشی پرون ویلی و چې طالبان حاضر دي چې تشدد کم کړي. د شغل قریشی د څرګندونو نور جزئیات اجمل انګندوي.
شاه محمود قریشی چې ټاکل شوی ده نن به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو سره وګوري. یادونه کړي چې واشنگتن د افغانستان په اړه د نه پاملرنې هغه پالیسۍ ته ستون نه شي چې په 1990 میلادي کال د پخواني شوروي اتحاد د سرتیرو له وتلو وروسته یې خپله کړې وه. قریشی چې د ستراتیژیکو او نړیوالو څېړنو په مرکز کې خبرې کولې وویل اتیایم کلونه مه تکراروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه ان کله طالبانو سره یو بریالی توافق هم وشي ننګونې به پاتې وي او د امریکا متحده ایالاتونه ملګری او د ائتلاف شریکان باید په لا ډیر بامسؤلیت توګه له افغانستان څخه ووځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په وینا دوی باید خکیل پاتې شي د جګړې لپاره نه بلکې د رغونې لپاره. امریکایي ځواکونه له 2001 کال راهیسې چې طالبانو رژیم نسکور کړ په افغانستان کې د افراطي وسلوالو ډلو سره په جګړه کې خکیل دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیوالتیا ښودلې چې د امریکا دا اوږده جګړه به پای ته رسوي او له افغانستان څخه به شاوخوا 15,000 امریکایي سرتیري باسي. په تیر کال کې پاکستان په قطر کې د طالب استازو او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د خبرو د اسانتیا په برابرولو کې مرسته کړې خو دا خبرې پرله پسې لدی کبله له خندونو سره مخ شوې چې واشنگټن له طالبانو د ځین نورو غوښتنو ترڅنګ د تاوتریخوالي کمول غواړي او افغان حکومت بیا د هر ډول توافق مخکې پر اوربند ټینګار کړي. پرون د ورځې په پایل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشي په یو ویډیوي پیغام کې ویلي وو د طالبانو د تاوتریخوالي کمولو ته چمتووالی ښودلی او دا یې د امریکا او د دې وسلوالې ډلې ترمنځ د سولې د هوکړې په لور د پرمختګ یو ګام بللی و. پاکستان د طالبانو د پخواني رژیم مهم ملاتړی و او د دې رژیم تر نسکورېدو وروسته یې هم له دې ډلې سره خپل ملاتړ او اړیکې وساتلې. بلخوا د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د ځینو طالب سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي او هغه ته یې د موقت اوربند طرحه سپارلي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله چې نومونه یې نه دي اخیستي وایي طالبانو د یوې اونۍ او لسو ورځو ترمنځ د اوربند وړاندیز کړی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر که څه هم په څرګند د اوربند د دې طرحې په اړه څه نه دي ویلي، ویاندی سویل شاین پر خپل ټویټر لیکلی چې د طالب استازو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو په دوحه کې د سولې د موافقې د لاسلیک او د اړوند مراسمو په اړه خبرې کړې. سویل شاین تیر شپه پر ټویټر ولیکل چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د پنځشنبه په مازیګر او د چهارشنبه په ورځ له امریکایي پلاوي سره لیدلی، نوموړي دا خبرې ګټورې بللې. ښاغلی شاین ویلي چې د دې لیدنو کتنو بهیر به دوام وکړي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشی وایي طالبان عملی دي او سادهګان نه دي، د پوینا دوی هم له جګړې ستړي دي.
ویل کیږي چې په قطر کې طالبانو د امریکا له مذاکراتي ټیم سره د سولې د موافقې د لاسلیک د مراسمو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی سهیل شاهین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا خبرې ممکن څو ورځې دوام وکړي. خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقي بیا وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره اساسي شرط اوربند دی. د دې موضوع تفصیل خاطر پردیس وړاندې کوي.
خیت وروسته اوس د سولې د هوکړې د لاسلیک کېدو لپاره د ګوتو په شمېر ورځې پاتې. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د طالبانو استازو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو د قطر په
لکه چې له کابل سره مو ټلیفوني ارتباط شنه دی. پردی صاحب، ستاسې اواز قطع کیږي، دوباره به له تاسو سره تماس ونیسو. قدرمنو اوریدونکو، تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. لکه څنګه چې مو مخکې یادونه وکړه، ویل کیږي چې په قطر کې طالبانو د امریکا له مذاکراتي ټیم چې مشري زلمی خلیلزاد کوي د سولې د موافقې د لاسلیک د مراسمو په اړه خبرې کړې دي. د دې خبرې څخه داسې څرګندېږي چې دواړه خواوې د سولې موافقې ته تقریبا رسیدلې دي او اوس په دې غور کیږي چې د مراسمو لپاره ترتیبات څنګه ونیول شي. بیا کابل ته ځو، ګوندې دا ځل ټلیفوني رابطه مو خراب نه وي. پردی صاحب، مهرباني وکړئ.
د امریکا طالبانو ترمنځ د شاوخوا یو کال مذاکراتو وروسته د سې د حقوقو د لاسلیک کېدو لپاره د ګوتو په شمېر ورځې پاتې. په قطر کې د طالبانو د نړیوالو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د هوکړې د لاسلیک او د اړوندو مراسمو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر شپه په ټویټر لیکلی چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی پرون مازیګر او د چهار شنبه په ورځ امریکایي پلاوی سره ولیدل او ګټوري خبرې ورسره وکړې. د طالبانو سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین دی ټویټ ته افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي په خپل ټویټر لیکلی چې سوله د افغان حکومت او متحدینو ته لومړی لری ټینګښت لپاره اوربند یو اساسي شرط دی او هر طرحه چې اوربند پکې یو اصل په توګه مطرح شي افغان حکومت ته د منلو وړ ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په قطر کې لاسلیک کیدونکي هوکړه تلومانان نه لري. د دې شورا غړی قاضي محمد امین وقاد د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تاوتریخوالي رقمون لپاره باید
بله ډیر مننه خاطر پردیس او متاسفانه چې له کابل سره مو ټلیفوني اړیکه ستونزه لري د بشپړ راپور مو وړاندې نه کړی شو. کوشش کوو چې په راتلونکو خبرونو کې دا راپور در واورو. زموږ شخل ازادي راډیو اوري په دې راپور کې ویل کېدل چې د طالبانو او امریکا د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ په دې خبرې روانې دي چې د سولې د احتمالي موافقې د مراسمو په اړه یو موافقه وشي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کونړ کې شپاړس داعش شپاړس غړي حکومت ته تسلیم شوي دي. کونړ اوس یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د داعش ډله لا هم پکې فعالیت لري. له دغه ولایته یو بل راپور هم لرو. د کونړ سیند د دواړو غاړو ته په لسګونو ډلې لګیا دي او د سرو زرو د پیدا کولو په لټه شګې چاڼ کوي. د ژمي یخې ورځې د سیند په غاړه او شپې په جوماتونو کې تیروي. دا کسان په هر ژمي کې د هیواد له شمالي ولایتونو لکه تخار، بدخشان او بغلان څخه کونړ ته ځي. د دې موضوع تفصیل د روح‌الله انوري په راپور کې واورئ.
چغوټې پسې وهې په لاس په درشي چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نشته. دلته هم د کونړ د سیند پر دواړو غاړو یو شمیر کسان په اوسپنیزو چانونو کې شګې چاڼوي چې ترې سره زر راوباسي. دغه کسان هر کال د مني پای ته رسېدو سره له بدخشان، تخار او بغلان راځي او دلته ټوله ورځ په یخ ژمي کې د کونړ سیند له یخو اوبو شګې راباسي او په دې هیله چاڼوي چې زر ترې ترلاسه کړي او د ژوند ماته ګوډه پرې برابره کړي. د تخار ولایت د رستاق ولسوالۍ اوسیدونکی محمد اساق چې بیلچی په لاس کې نیولې او د چاڼ لپاره شګې راټولوي ازادي راډیو ته وویل:
اینجا آمده منطقه کنار به خاطر اینم ریکشوی
موږ کونړ ته د شګو د چاڼ او منځلو د پار راغلی یو. غریبي کوو، همدا مو کاروبار دی. په افغانستان کې نور څه نشته چې پکې مصروف شو. مزدوري ده، بس کله د ورځې 200 افغانۍ وګټو او کله دا هم نه دی. 15 تنه سره یو ځای شوي وو. ورځ د سیند پر غاړه او شپه په جمعتونو کې تیروو. نجیب الله دلته بیا راټولې شوې شګې او جغل په اوسپنیز چاڼه چولی او د سین له یخو اوبو لوښي راډکوي او شګې پرې مینځي. وایي: دلته کار کوو، په وطن کې مو نه کوم سرک جوړیږي او نه هم د آبادۍ کوم بل کار ترسره کیږي. دلته غریبي کوو. د میاشتې 15 یا 4000 افغانۍ راته پاتې کیږي. په هغه مو چای، بوره، مالګه، غوړي او نور اړین شیان هم نه کیږي. د سرو زرو کومې زرې چې دلته راټولې کړو بیا یې تخار ته وړو. هلته زرګران پکې ښه او خراب لټوي، له موږ یې پارزان اخلي. شګې مینځونکي د مني او ژمي یخې شپې ورځې په کونړ کې د زرو په لټه کې تیروي. که څه هم د ترلاسه کړو زرو د اندازې په اړه معلومات نه ورکوي، خو له ځپل شوو وجودونو یې ښکاري چې په ډیرو ستونزو ډیر کم پیدا کوي. د سرو زرو د پیدا کولو په لټه په سلګونو کسان له تخار، بدخشان او بغلان څخه کونړ او ننګرهار ته راغلي چې د دوی په خبره د کونړ له ناړۍ څخه د ننګرهار تر لالپوري ولسوالۍ پورې د سیند په غاړو کې شګې چاڼوي. په کونړ کې د قانونو چارو رئیس هارون رشید ازادي راډیو ته وویل: په کونړ، نورستان او د بدخشان په یو شمیر سیمو کې د سرو زرو رګي کانونه شته چې دغه اوبه له هماغو سیمو راتیریږي او ځان سره د طلا زرې راوړي.
د طلا معدن موږ لرو دغه د سیند په مسیر کې، یعنی دغه شګې ټول معمولا د طلا لدي. د دې لپاره موږ تقریبا 4-5 کاله مخکې یو مقدماتي سروې هم کړې ده چې دا موږ قرارداد ته ورکو. هغه اسناد مې وزارت ته تللي دي. نو دلته رسوبي طلا ده او دغه کوم کسان چې راځي دا د تخار شمال سم نه چې راځي همدغه شګه فلتروي او دې کې بعضې زراعت پیدا کوي دغه رقم دوی د طلا لاسته راوړي.
حاجی فقیر الله چې د صدابات په خارګوټي کې د زرګری دکان لري وای د کونړ سیند په شګو کې چې کوم سر زر پیدا کیږي د هیواد په کچه ښه کیفیت او نرخ لري چې پاکي یو ګرام تر درې نیم زرو افغانیو پورې پلورل کیږي. په افغانستان کې د سرو زرو ترڅنګ د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو زیات کانونه موجود دي چې زیاتره یې په غیر قانوني او غیر فنی ډول کیندل کیږي او ګټه یې د حکومت پر ځای د یو شمیر زورواکو جیبونو ته ځي.
د افغانستان مسایلو ته راګرځو، خو اوس له افغانستانه د باندې. د عراق حکومت هغه راپورونه ردوي چې وایي په دې هیواد کې د عراقي او امریکایي ځواکونو ګډ عملیات بیا پیل شوي دي. د عراق د صدراعظم ویندوی وایي چې د دې عملیاتو د پیل اجازه نه ده ورکړل شوې. له بلې خوا د امریکا پوځ منلې ده چې د جنوري په اتمه په عراق کې د امریکا پر پوځي اډه د ایران د توغندیو په برید کې یو شمېر امریکایي پوځیان ټپیان شوي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره ما تکل استودیو ته راغلی دی. تکل صاحب، در تارکلی وایم، د عراق حکومت د امریکایي او عراقي ځواکونو ګډو عملیاتو ته ولې اجازه نه ورکوي؟
ډېره زیاته مننه. سروان صاحب، د عراق د صدراعظم ویان عبدالکریم خلف پرون وویل د امریکا او عراق ترمنځ اصلي موافقه دا وه چې نړیوال ائتلاف به په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد پوځي عملیات کوي. ښاغلی خلف پرون له فرانس پرس خبری آژانس سره په خبرو کې ویل حکومت د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف ته د پوځي عملیاتو د ځنډولو امر د امریکا د هوایي ځواک له دوو حملو وروسته ورکړ چې په یوه کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک قمندان جنرال قاسم سلیمانی ووژل شو. چې البته تاسو اوریدونکي پوهیږئ چې همدې مسلې د منځني ختیځ تقریبا ټوله سیمه نارامه کړې ده او له هغه وروسته خورا زیات بدلونونه په ټوله سیمه کې راغلي دي. په سیاسي تحولاتو کې خلاف وویل چې حکومت د امریکایي ځواکونو دا عملیات یو اړخیز ګڼي، نو ځکه یې د ګډو عملیاتو چې په هغو کې د عراق له هوایي حریم څخه هم کار اخیستل کیږي د ځنډولو امر ورکړ. البته له دې مخکې یو شمېر امریکایي رسنیو راپور ورکړی و چې د امریکا او عراق د پوځیانو ګډ پوځي عملیات په دې هیواد کې بیا پیل شوي دي. پنټاګون او په عراق کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف ویان د راپورونو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو البته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د همدې اونۍ د دوشنبې په ورځ وویل چې د پارلمان له هغې پرېکړې سره سره چې له دې هېواده د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې، عراقي مشرانو ده ته په پټه څرګنده کړې ده چې دوی په عراق کې د امریکا د پوځي حضور ملاتړ کوي. البته څروان صاحب، په عراق کې اوسمهال شاوخوا 5200 امریکایي پوځیان دېره دي.
مننه تکل صاحب. یو بل مسله هم دا ده چې په عراق کې د امریکا په پوځي اډو باندې ایران توغندوی بریدونه کړی، ول البته د خپل د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیمانی د وشل کېدو په بدل کې. امریکایانو ویلي دي چې په دغو حملو کې څو تنه ژوبل شوي دي. د دې موضوع تفصیل څه دی؟
د امریکا پوځ ویلي دي چې د جنوري په اتمه په بغداد کې د امریکا پر پوځي اډه د ایران له توغندوی برید وروسته 11 تنه امریکایي سرتیري د مغزو د ټکان خاطر باندې تر علاج لاندې نیول شوی و. دا هغه حمله و چې هغه مهال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې هیڅ امریکایي سرتیری نه دی پکې زیانمن شوی. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه ویان بیل اوربن په یو بیان کې چې تیره شپه ناوخته خپور شو ویلي چې پر الاسد هوایي اډه د ایران په حمله کې هیڅ امریکایي سرتیری نه دی وژل شوی، خو یو شمیر سرتیرو د توغندیو د چاودنو له کبله مغزي ټکان لیدلی چې اوس هم معاینه دوام لري. ویان زیاته کړه چې دا سرتیری د نورو معاینو لپاره له دې اډې څخه بهر، حتی له عراق څخه بهر، په کویت کې د ائتلاف یو روغتون ته لیږدول شوی دي. ښاغلی اوربن همدارز وویل چې دا سرتیری به له علاج وروسته بیرته په عراق کې خپلې دندې ته ستنه شي. البته څروان صاحب، په الاسد اډه کې شاوخوا 1500 سرتیری د حملې پر مهال دیره و چې د ایران د توغندوی حملې په شیبه کې دوی ځانونه په خوندي ځایونو او ځانګړو تاسیساتو کې پټ کړي وو.
ډیر مننه تکل صاحب کور ودان قدرمنو اوریدونکو تاسو زموږ شخل ازادي رادیو اوري د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام لرو او دغه راس لاندې خبرتیا ورسته د افغانستان په اړه نور راپورونه اوري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ساعت 12:15 دقیقې شوې. د میدان وردګ ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې ناروغان 2 کیلومتره پر پښو په کټونو تر روغتونه رسوي. دوی وایي دا وضعیت وروسته لدې ورته پیښ شوی دی چې د درنو واورو له کبله لارې بندې شوې. د میدان وردګ د خلکو د ریستونزې په اړه د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت راپور واوري.
د میدان وردګو ولایت د یو شمیر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د لارو د بندش له کبله په خپلو سیمو کې روغتیایي خدمات ته لاسرسی نه لري او زیات وخت یې ناروغان په کورونو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. دوی وایي کله چې دغلته یو ناروغ پیدا کیږي نو د کلي ټول خلک ګاډ دي چې د هغه په لېږدولو کې مرسته وکړي. هغه کسه هم نیمه شپه وي، ځکه د دې په خبره چې د کلي او بانډو لارې او دغه راز د ولسوالۍ او مرکز میدان ښار پورې لارې د زیاتې واورې د ورښتونو له کبله تړلې دي.
اوس مریض پیک شي، موږ مریض نه شو بولای، اوس مریض اوس نه لږ کور کې یا د لاندې په کټ کې کوزي و.
محمد امین چې د دغه ولایت د چک ولسوالۍ اړوند د خانکخیلو د کلي اوسیدونکي دي، ازادي راډیو ته وویل چې څلور ورځې وړاندې په کلي کې یو ناروغ د لارو د بندش له کبله د سترګو په وړاندې ژوند له لاسه ورکړي.
اوس مریض پیک شي، موږ مریض نه شو بولای، اوس مریض اوس نه لږ کور کې یا د لاندې په کټ کې کوزي و. په کټ کې بیرته ریس کې و دره کولای شي چې لاندې سرکه موږ نه هغه نه لرو لیار چې جاغه شي واوره خواته کې اوس واوره بېخي ډېره ده. اوس هم په دا لنډو شپو کې چې دا لنډو شپو کې کېږي چې یو مریض پیک شو ولاد دی هغه نه وه چې دا تاسو په خانیر سوالای وای مخپل کلینیک لري داسې ورډ هغه تم یم را ورسه دغه نه چې ستل بس د سوار کله هغه په خو په دا هغه چپارکټ کې خزا کټ کې په دو کې وړل بس سوار کله.
شیر محمد چې هم د چاکو لسوالی اوسیدونکو دی وای په سیمه کې د زیاتې واورې د ورښ له کبله او د لارو د بندش له کبله تر پوز راغلی دی. دی وای دغلته اوس د خوراکي او غیر خوراکي توکي به هم اسمان ته ختلی دي.
پوښ نارغ پیدا شي بس په کلی باندې پلاس فکرانو کې ځخ کوي چې موږ ته مریض پیښ دی بس راوځي دغه سرکان سره پاکه بیا خلک راوځي دغه سرکان پاکي حکومت موږ سره مرسته نه دا کړي. ولا خو نه دې بوټي راس راس کیږي نه دې پرور وسوسه کیږي نه ور را دې وړو وسوسه کیږي. هیڅ مشکل ولا ډېر سخت ده چې واوري وشي مشکل زیات وي. خو مشکل ټول د سرک د لارې بندوالا دی چې لارې بند شي نه څه مکت نه رسیږي سم.
ځای خبریال امید الله ریحان چې هم د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي دي، ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ولسوالۍ کې هم خلک د ورته ستونزو سره مخامخ دي. دی وایي نه یوازې دا چې ولسوالۍ ته غځېدلې لارې د ترافیکو پر مخ تړلې دي، بلکې د میدان ښار اړوند ارغندې سیمه کې هم د کابل کندهار لویې لارې په ساتونو ساتونو د ترافیکو پر مخ تړلې وي. له دې سره د دغه ولایت د ولایتي شورا یو غړي شریف الله وتک هم ورته څرګندونې لري او له دولت غوښتنه کوي چې دې برخې ته دې جدي توجه وکړي.
د خپل سره فائدہ مې ریاست همدارنګه نو لري اړوند ادارې چې په دغه برخه کې بودیجې ترلاسه کړي دا به سره په دقیقه توګه پورې سره دغه لاره خوشي کړي.
هڅه مو وکړه چې د یادو خلکو روغتیایي ستونزې د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست له مسؤلینو سره هم شریک کړو، خو له پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه شو. خود دغه ولایت د والی ویان محیب الله شریف زوی بیا دا خبرې ردوي چې ولسوالۍ ته غځېدلې لارې دي تړلې وي او یا هم خلک دي له روغتیایي خدماتو بې برخې وي. د ازادي راډیو ته داسې وویل
د روغتیایي مرکزونو د فعالیت په خاطر خو ویلی شو چې تقریبا کوم فعالیتونه چې د عامې روغتیا ریاست په چوکاټ کې ولسونو ته ترسره کېږي 90% کسان د میدان وردګ ولایت وګړي عامې روغتیا خدمتونو ته د لاسرسی لري. ورښته واوره وریږي خو لارې د خلکو پر مخ خلاصې دي. هغه کوم قراردادي شرکتونه چې دي هم د پایدامې ریاست ته دی خپل ماشینري په کار اچولې لارې پرانیستې ساتلې دي.
دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې د هیواد په زیات شمېر ولایتونو کې ورښتونه سوي چې لسګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي.
فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه لیکلي، خدای دې وکړي چې د تاوتریخوالي له کمر سره اوربند او سولې ته زمینه برابره شي. سالم آغا له هلمند لیکي، موږ سوله غواړو که څه هم په ګرانه بیه وي، او موږ د سولې د ولسي حرکت څخه په کلکه ملاتړ کوو او په دې هیله یو چې ټول افغانان د سولې د ولسي حرکت ملاتړ وکړي. د هلمند له نادالي ولسوالۍ څخه خان محمد اسلام یار لیکلي، په هلمند کې روان کال په سل کې په 50% ځمکه باندې کوکنار کرل شوي دي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي، خدای دې وکړي چې خلیلزاد او طالب چارواکي د سولې په اړه یوې نهایي موافقې ته ورسیږي. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت لیکي، طالبان باید ژر تر ژره اوربند وکړي او د سولې خبرې د افغان حکومت سره پیل کړي، او امریکا باید خپل سرتیري د افغانستان څخه وباسي. عزیز زابلای له زنجیره لیکي، د سولې د خبرو و پریکړه لیک ته خوشبینه یو، خدای دې وکړي چې پر اوربند هم موافقه وشي. دا هغه پیغامونه و چې د افغان بیسیم د 1 شمېرې له لارې مو راستولي. استاد نور پیغامونه پر